محکمو لاره دفاع کړی ده. خاغلی ریاضت دا هم وویل سربیره پر شپږ ویشت زره دولتي ځمکې چې د غصب مخه یې نیول شوې، په وروستیو کلونو کې د بلخ په ولایت کې له دوه پنځوس زره نهه سوه جریبه نورې دولتي ځمکې نه هم دفاع شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي په وروستیو شاوخوا دیرشو کلونو کې د دولتي ځمکو غاصبینو د هیواد له ناوړه وضعیته ګټه پورته کړې او د هیواد په ټولو ولایتونو کې یې په سلګونه جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د دغه ادارې ویان حشمت الله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
آمار و ارقام که فعلا به شما وجود داره نشان می دهد
کوم شمیری چې لمک سره دی خی چې هم داوود سباند یو نیم میلیون جریبه دولتي ځمکه په دیرش ولایتونو کې تر غصب لاندې ده، او موږ توانیدلې چې په وروستیو درې کلونو کې پنځه لکه جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځوو.
خاغلی ناصری دا هم وویل چې په دې تړاو یې د اتلس زرو غاصبینو لیست دولت ته سپارلی دی. د چارو پوهان وایي دولت د ډیرو غصب شوو دولتي ځمکو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیز پروګرام واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د رادیویی مجله د نننۍ غنې اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا په هنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شریعت او هنریت جاج اخلو.
آهنگ هم په نثر کې هم په نظر کې ده، او آهنگ د لفظونو ترمنځ په وډون کې دا ډېر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایو او بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت ښه وي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړی رپورټ واورئ.
هیواد په وارخطایۍ له دفتره راووت، څنګه کار یاره رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغوني دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا، لزان خو خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم ګرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانو پختم چې سره وان دی، لچانو پختم چې صبح کیږي، لچانو پختم حالات څنګه دی، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپ یم. په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزي پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پیلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپله غېږ کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کیږي. په مشاعره کې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی و چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هیواد په زیاتره برخو کې په بیلابیلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بیلابیلو ولایتونو او کوزي پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت سلور هنری اثر ورکړ شول. د هواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغه کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لسرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره لرله، خپل سلور هنری اثر چې واخه پکې کارول شوی دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 55 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې خدمت پخته، د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر ښوونځیو سره د کتابونو او کتابچو مرسته وشوه. د ځوانو متفکرینو کړۍ د بیرته ښوونځیو ته راستانه شي د کمپاین په ترڅ کې د ننګرهار په یو شمیر لرو ولسوالیو کې د بې سرپناه ښوونځیو سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو مرسته وکړه. د دغې کړۍ مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوي توکي اړ ښوونځیو ته ورکړل. دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
په دې وروستیو کې پښتو ژبه د ګڼو څېړنیزو او پنځیزو اثارو د چاپ ژبه ګرځېدلې. هر میاشت په لسګونه هنري او څېړنیز اثار چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر عادیان په نوم یو څېړنیز اثر تازه له چاپ راوتلی. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دغه کتاب په کال 1398 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال د دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 پرکیو کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د آزادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی، اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معانیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کوي نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلی دین د ازادۍ ارزښت ته احترام دی چې د انسان مقام ته لري. د کتاب په بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندوستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بې برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بې وزله او بې سواد قشرې هغه مادي لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر نه دی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ سره دیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستۍ مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي. د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیانې د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش، یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي هر جاپانی وګړی ځان تر وطنه قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 تر 800 ډلو پورې رسیږي چې په هره ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزې په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1395 هجری لمریز کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پوهنتون کې د اداري او پالیسي رشتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 11 کلونو را په دیخوا دنده ترسره کوي.
شعر او نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼل شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون څخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی دی.
هنر جاج.
ڈاکٹر صاحب تاسو خود خپل پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال برانګیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثره ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې که تاسو لږ معلومات راته راکړئ.
مونږ تاسو خو د پولیو د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ اساس بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې څه وایې باید خپلې خبرې نه دفاع پکې وکړي. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړي دي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې. هماغه خبرې هم چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړه. دا ته د ادبیات پونځي استاد دی. ادبیات ته د شکل له مخې په دوه لویو برخو
ویشک.
یو ته نظم وای، بل ته نثر. تلته خو دې شعر ونه ویلې.
او بالکل
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څه شته وای، او چرک تشته وای، تکل تشته وای، لنډه کیسه. ور دا ټول سره تړل یو خاندان دی. نثر نثر چینه نه سیو، هنري نثر دی دا وای کنه.
بشک
په دې باندې یو شاګرد په اوله شو وسنه په نظم کې. نظم ته چې کله زی اول د نظم په دوو برخو ورته ویش، ورته وای چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، نه هغه نظمونه چې تاسو په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلی او د ولس د فکر او د خپل پوهې او د خپل ذوق او کچي چې هغه سواد به ډېر پکې مطرح نه وي، دا هغه زیږنده دی. داسې ورته وایي کنه. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کړې، خو یو جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بیل بیل وایي. لنډۍ چې شته وي، نیمکۍ چې شته وي، سروکی چې شته وي، غاړې چې شته وي، ببولارې چې شته وي، دا وایي. یا مثلا بیا په همداسې په معنوي لحاظ باندې د میندو سندرې کومې، د خویندو سندرې کومې، د ماشومان سندرې کومې دي کنه. دا ټولې ته ورته ښایي. دا ناری ته ټول مثلا یا په سیمې پورې تړي، دا معنوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومی چوکاټ شو. په دیوانی ادب کې غزل او قصیده او رباعی او تیشه تیشه
او د شعریت په اړه کراتو.
نظم 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 د اوس دا چوکاټ ماته شي کړه. صحیح. او شعر ته چې راځي، شعر دا چوکاټ نه دی. شعر دا رستون رانیول چې مخیل کړه نظم. ار ادیب او زموږ شاعران چې ته دغه شعر نه متره کې هغه درته د چوکاټ په توګه دانه خي. مثلا ته مخیل کلام. مخیل خو کلام دی خلاص، یعنی یو ته په الفاظو کې اوس تخیل ګوري، او چوکاټ خو نه دی چې تا ته چوکاټ خو. صحیح. شعر د تخیلي ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف. مثلا بل تعریف داس کیږي چې پکې خلې او هنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان کې په نسل
اوس ګور دا اوس تا خبره چې تاسو شاګرد ته ته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او که ته شاګرد یو محتوا خې. دا محتوا دی په الفاظو کې ده. زه د ادبیاتو کار سره کار الفاظو سره دی. نو دا چې اوس هغه ته وخوله، دا الفاظ ورته وخوده، تاغه تر شاری دغه شای ورته تشریح کړ، دا خو چوکاټ نشو، بلکې دا یو رنگینه محتوا شو. خا دا رنگینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې، ممکن د نظم په چوکاټ کې.
ډاکټر صاحب، ته یو بل پوښتنه کوم. د ادبیاتو یو لاروي هغه نثر ولی یا نظم ولی، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره، ما خو مخکې ویلې، یو خو ته د عوامو خبرې کوي. صحیح ده. هغه څوک چې تخصصي زده کړې نه لري، هغه خو په دې مسایلو باندې به ډېره ګرانه وي چې پوه شي. خو یو د یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي، دا هغه د خو باید فرق وي کنه. صحیح. اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زی د عوام په خوله باندې بیا هغه قطار کې ورسره ودرېږي. نو بیا ستاو دغه فرق څه شو؟ د ادبیات پوهنځی چې تا ولوسته، درځي چې تا ولوسته، وره خه مونږ دیو متخصص لیکوال پتوګا یا چېرون کې پتوګا بته چا سره بحث کې
زوم چې تل تدارو خانه کې چې شعریت هغه تو کې څه دی چې موږ
وګوره خیال شو فکر شو عاطفه شو احساس شو آهنگ شو دا بیخی نه کوټلی خبرې دي کار تخیل چې ده دا بیخی اساس ده شعر لپاره مخیل کلام او تخیل به یوازې په دې پور نه ده چې ته دغه وکې دا مصنوعی حرکاتو کې مصنوعی څه معنی چه تشبیه مصنوعی جوړ کې استعاره مصنوعی جوړ کې ممکن داسې الفاظ وي چې یا داسې یو شعر رامنځته شي داسې یو تخیل رامنځته شي چې په هغه کې دا یو توکی هم نه وي
تاسو په خپلو خبرو کې برخې د شعریت هغه توکي ته اشاره وکړه هغه د آهنګ آهنګ موږ وایو چې دا د نظم اساسي توک دی ځکه که چیرته آهنګ نه وي او آهنګ خو د خجونو له منظم تکرار نه رامنځته کیږي که چیرته آهنګ نه وي نظم نه رامنځته کیږي نو دغه شعر چې ته په یو توکې آهنګ بیان کوو بیا دې وویل چې شعریت ښایي په نثر کې وي
ته د ژبپوهنې استاد یې آهنګ په نثر کې شو
او تون
او آهنګ شته که نه شته
تون دی
هغه آهنګ دی چې جملې سره بېل وي یوازې مونږ یا ترکیبونه سره بویلی یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم زبان ته زیات فشار راوړي د خپل آهنګ جوړي آهنګ هم په نثر کې هم په نظم کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په وډون کې دا ډیر مهم رول لوبوي آهنګ دی چې د انسان په حواسو باندې تاثیر کوي
دلته زو آهنګ او لهن کې جدا کو سره خبرې نه وي ځکه چې هغه ځانګړی لهن موجود
دغه د آهنګ نه دا راوځي یا آهنګ له دې نه متشکل کیږي جوړیږي که هغه لهن دی که هغه خج دی که هغه بلتونه په وستون دی دغه شي نه خپله آهنګ سرچینه نیسي تا آهنګ به څنګه مثلا جوړی یا آهنګ به څنګه وړاندې خویا به په لهن کې وړاندې لهن پکې رول لري خج پکې رول لري بلتونه په وستون پکې رول لري دا ټول په آهنګ په جوړولو کې رول لري نو دا رول چې دی یا دا ونډه چې ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده اوس ته ګوره ته دا لفظونه چې سره پی دا لفظونه سره په نثر کې کپی ته ګوره خبري جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنګ باندې بیلی دلته ما آهنګ شته دا بیا آهنګ نه ده دا جمله جمله خپل آهنګ لري د غږ دا جګوالی ټیټوالی زیروبمۍ شکل چې ورته وایي دا زیروبمۍ ورته څه په څه رامنځته کېږي په لهن کېږي که نه لهن پکې رول لري که نه خج پکې رول لري که نه د دغو دواړو له شکلونو نه آهنګ جوړېږي
زه وایم چې که دا که لهن او آهنګ او تون دا سره بیل شي
نه بېلوه او بېل بېل
بېل شي آهنګ به یوازې موږ د نظم لپاره
آهنګ کل دی نه 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 آهنګ کل دی دغه اجزاوې دي له دې نه آهنګ متشکل کېږي له دې نه آهنګ جوړېږي ښه آیا داسې مصره زه دغلته په تخته لیکم دوه مصرې لیکم د څپولو مخې به سره برابر وي خو تر منځ به یې بیا دغه نه وي هغه یو هغه پیوستون به نه وي هغه لهن به صحیح نه وي هغه به څه شي هغه به آهنګ
او لامل به دی چې هلته به خج منظم نه وي تکرار شوی
خج لهن بلتون پیوستون دا ډېر مهم دی ګوره ته یو کلمه وړاندې وروسته ولو یا لږه فاصله کې ولوله امې معنا تغیره امې آهنګ تغیره
ډاکټر صاحب په نظم کې خو موږ ډېر شاعران لرو چې د هغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري په نثري برخه کې زموږ کوم لیکوالان دي چې هغوی هنري نثر لیکلی دی او هغه ته موږ شعر ویلی شو
بالکل ګوره ښه دا ژبه چې له عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي همدغه خپله هنر دی شپون صاحب نثر چې دی دا ماته ډېر اوس ته ګوره د شپون صاحب نثر چې ته لولې تا په ژوند کې ورګړی تا په تیرو تجربو کې ورګړی تا ته د کلي هغه دغه ننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لری پښتونخوا اکثره شاعران هغوی یو بیت وایي چې کله شعر وایي نو وایي چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وایي کله ناکله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نه کیږي او کله ناکله داسې وایي چې شعر وایي وایي چې منصور نظم دی را سره منصور نظم په ځای دې چې وایي چې منصور شعر دی را سره دغه نومونې آیا شعوري شوي
د کوزي پښتونخوا ورونه چې دي هغوی چې شعر ورته وایي هغوی پکې تخیل ګوري رنګینی پکې ګوري په دې برخه کې د هغوی نوم صحیح دی چې کار یې صحیح ده یو شي کې چې زه ورسره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم هغوی چې کله کوم کلام وګوت کی یا احساساتي کې وایي دا نظم دی خو په خپله دا غزل ته بیا نظم نه وایي سره دی چې دا خو فورم دی فورم دغه فورم نظم دی دا چې شعر پکې شته که نشته دا هغه رنګینه محتوا
ده مثلا د اجمل خټک ډیر شعرونه دي چې هغه ورته نظم ورته خپل لیکل
نظم ورته لیکل نظم نه خو انکار نشو کولای ګوره نظم که هر څومره یو منظوم کلام شاعرانه شي نظم ده د چوکاټ لمخي خو مو ورته ولی شعر وایو رنگینه محتوا پکې ده یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده مو ورته څه وایو نو په دغه برخه کې د نظمونو نمونه په برخه کې هغه ورونه لږ زره ناغیړي ونی ورته یو خپل نظرونه دي خدا چې یو کار کوي موږ د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري چې دا یو ډیر لوړ تخیلي او رنگین کلام دی
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې و ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو ستونزو سره مخ ټولنې دي د فنکار په نننۍ برخه کې ل ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو
فنکار
گلاب صاحب سره مشیر کول راش
ډیر مننه
گلاب صاحب شعر ولی لیکي د شعر د لیکلو پر تاسو لامل څه ده
شعر خو لکه د شعر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک څوک وایي چې د درد په اساس باندې ز شعر لیکم او څوک وایي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم خو خبره دا ده چې دا یو ذوق دی ما سره نو دا ذوق په اساس باندې چې د ز شعر کوم نه د مجبوریت په اساس دا کار کوم او نو بالکل لامل دی او هم د غزما ذوق دی هم د خپل ذوق په اساس باندې چې د زه شعر لیکم
تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه غو د مجبوریت ځین خلک له مجبوریت شعر لیکي غواړي چې ځان مشهور کړي یا غواړي چې یو بل داسې څوک چې مثلا د امیا چې د شاعرانو په قطار کې دغه مجبوری آیا دا شاعری خوند لري
بلې زبرته دومره وایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بده باندې په دې برخه باندې شاعری کول دا سدي چې په زور چې د شاعری خرابول دي ځکه شاعری د ذوق شې ده او په دې کې به سنای او بدای نه جوړي کله چې ته په شاعری کې سنای او بدای جوړي او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکنو پاغه شعر کې به تخنیکی جوړښت خوي خو هغه هنري توم نه چې کوم داغه به کې کمزوري وي هغه به کې دومره نه وي
ګلاب صاحب ته په خپل باندې د شاعری په برخه کې د شعری چوکاټون یا د نظمی فورمونو په برخه کې باقاعده ذکر کړي ذکر مې په دغه برخه کې اشتکنه
بلې او ذکر مې کړي دي ته ماسترۍ تر هدا خپل ذکر سر تر رسولي پښتو ادبیاتو کې ما لیسانس کابل پونتون کې کړه ده او تر دوه وروسته چې د ماسترۍ دورې ته تللې ما په 1999 کال کې زه د کابل پونتون پښتو سانګي د ادب ته پونځي پښتو څنګه سفارښت شوم ما لیسانس دورم درته کړی دا بیا د یو مجبوریتونو په اساس یو دوه کال درې کال چې ما ونه شو کړی چې ماسترۍ ته ولاړ شم خو تر هغه وروسته چې زه بیا په 1999 کال کې پیښور پونتون ماسترۍ ته چې بریالی شوم اول ته مې چې د ماسترۍ په زده کړو پیل وکړ
ماسترۍ دوره دې اوس په شپړه کړی څنګه
بلې د ماسترۍ دوره مې چې په 1999 کال کې چې بشپړ شو الحمدلله په خو نمبر په خو شکل سره مې پاتې ورسول
ګلاب صاحب وړم چې ستاسو د شیر لورې معلوم کم معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپل شيري فورمونو کې رنګاړي
زه خو چې مخکې زما کوم شاعري چې وا هغه په حقیقت سترګې نه پټاو چې په لومړي قدم کې چې څوک شاعري پیلې نو هغه د غزل نه پیل کوي همدارنګه چې دې به مخکې زی قدم په قدم مخکې زی او په لومړي قدم کې چې کوم شاعري هغه تبندې ردسي چې په عشقي بنیاد باندې په عشق باندې سرخي
ځکه ځواني می سړې په ځواني کې خامخا مين او عشق دا شان ډیر کی
او بل دا مسله ده کنه چې شاعری وای دا دنیا رحمان بابا وای چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
خو دا نیم بیته ده کنه دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي او نو دغه سي د عشق چې ده نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود به نيزه پښتوني ما او مانه د خود له غدا سترګوته همدارنګه دلته به د پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتونون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې زکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي زه بیا هم څنګه ما پښتوني ما خپل پښتون
او استاد لومړنۍ شاعري لڅ شړې را متاثر و
د عشق څخه زما لومړنۍ شاعري سب سترګې پټاو نو پدی باندې سترګې پټول نه دي په کار زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا او هغه عشق مجازي عشق حق عشق نو
خو اوس ستا په شاعري کې څه بدلون راغلی
اوس چې زما په شاعري کې زخپل تا ته موړان دی ویلي چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم لګ لیکم، خو خصوصا چې د نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی، نظم لیکم همدارنګه غزلم کله کله لیکم، خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنون کې دي او په دې حالاتو کې چې د زه هر څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی اوخیار شو بهر ناراضی او جونو شو پیغله
پکاله پاتې شي،
نو ور څنګه کوس موږ غ خپل دردونه په زړه کې د نن د ځان سره پټ کو، خو بیا حالات نو متاثر کیو. او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خو شاعر ماغه ده چې هغه څو ویني هغه ته انعکاس ورکړي.
یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر هم لیکي؟
نه، ما ته دا وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی او زه به درته څه وایم چې زما ذوق جمال به څومره، نو ما خپل چې دی په لومړي قدم کې چې دی ناول لیکلی و، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې و، او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی و. تر ده وروسته مې چې دی بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالې دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلی دی. تر ده وروسته مې چې دی بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نمیږي، د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښیږي، هغه وروستی ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په دې کې زیات دی او دغه کتاب چې دی وروستی ماښام نومیږي.
او په دې وروستی ماښام کې د څه راخستی دي په چشې بحث کړی؟
په وروستی ماښام کې چې دی زیات عشقي بڼه لري او خصوصا چې دی ادبي ټوټې پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو موندلی دی او ادبي لیکنې او ادبي ټوټې.
او سراج صاحب تا ویل چې ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماسټري کړې ده، د ماسټري تر کچې دي زده کړې کړې، سیډنیز برخه کې کار کې کنه؟
او بلې، سیډنیز برخه کې ما په خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم، همدارنګه د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روښانه کوم. غنی بابا په یو ځای کې وایي چې چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه، چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه، ته شخاوره نه د غنی څنګه به شخاوري. دلته چې دی د یو وخت ملانو چې دی په غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی، خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم مسلمان یم، نو دلته چې دی د قران دوه آیتونه راخستې دي چې کل نفس ذائقه الموت والباس بعد الموت، دغه خبرې ته اشاره کړې ده چې چغي وي اجل مولا تاوره وکنه، مونږ خدا وایو کنه چې اجل شته، نو اجل نه چې دی انسان نه خلاصيږي، او والباس بعد الموت، نو بیا دلته دا وایي چې چغي وي اجل مولا تاوره وکنه، ته شخاوره نه ده غنی څنګه بشي خوري. دلته بیا لکه اسلام چې آیت شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی، نو دلته غنی بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چغي وي اجل مولا تاوره وکنه، ته شخاوره نه ده غنی څنګه بشي خوري.
دغه پړم چې استاسي یو غزل دا وخت کې تاسو ولولې وی وای او ریدونکو په تمه چې استاسي شاعري واوري.
bale یو غزل بز درته وړاندې کما. نن می راغخته سبا در نه پختنه کوم، نن می راغخته سبا در نه پختنه کوم، ستا د هتیر کړنی پار کې بپلټنه کوم، تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، او زه د مازی پزمک اگر زم ګربېګنه کوم، او ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، چې د مالی سیب لیونو ته دی ستاینه کوم، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، زه خو دی وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم، او د خپل پلارجان د زن کدن سلګي مې نه هیریږي، د خپل پلارجان د زن کدن سلګي مې نه هیریږي، په هر قدم لګې يم ستا د مرګ سارنه کوم. سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي،
سراج ګلاب،
سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي، نشي که هر سو زده دی بڼوال ساتنه کوم، نشي که هر سو زده دی بڼوال ساتنه کوم.
ډیر مننه،
ډیر
مننه، شکر. مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښې باید منطقي تړاو ولري او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندور کیږي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل لنډ کیسه نیمګړې ریپورت دراوروي.
خپل مایک او ریکارډری په بیړه را واخیست، مخکې له دې چې بهر راووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، آسف، جوړ په خیر، سمه ده، بس همدا اوس روانېږم. ښه، سمه ده، سمه. د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ. بهر برنډې ته لانه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغږ کړ. نن یې 15 ورځ وه چې په یوه ریپورټ یې کار کاوه. بیخي یې ترې لوری غلط کړی و. ای ملا تنکی ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه، اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښت رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمل سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تیر شه، هسې نه چې کوم تاوان در واوړي. خو ایمل خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمل همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان وو. هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ. په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندي راکش کړ. له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له ها خوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډېره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده، کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمل په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپین ګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. ښه ساعت خبرې بلا نه وي شوې چې د سپین ګیری په څېره کې قهر غزونې وکړې. مایک یې په لاس وباه او په چغو یې پیل وکړ. زی کافرانو جاسوسانو، خپله مخه وهئ، زه ستاسو دې وزګارو خبرو ته نه یم وزګار. ورک کېږئ چې وم نه ګورم. سپین ګیری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پریښودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شوه. بیخي یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅانډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیوانو په څیر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې 2 به وې. سور داغ و، نه پکې د سترګو په لیدو کم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي و چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وه چې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه، او هغه هم داسې شوه. ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه، ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي. کله کله به چې د هغه بوډا خبرې وریادې شوې، له غوسې به تک سور شو. خو څه یې کړی وای، مجبوریت یې و. په جیب کې یې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، السلام. د سلیکلو وروسته یې خدای پاماني وکړه. یو دم یې په رنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرګ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار؟ یاره راځنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم. نه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتره لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کې ناستل. ټول غلي وو. په هیچ چا کې د خبرو توان نه و. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ. پرې راړومبی شو. خوروره تاسو زما له ابا سره څه کار لرئ؟ هسې وروره موږ ورسره یو څو خبرې کوو. ایمل اول ورپورته شو تر څو یې چې خبره کوله سړی ورنږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل، خو ایمل بیا هم خبره ورغبرګه کړه. خو خیر بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت. څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې. دغو فکرونو او سوچونو ډیر ساعت دوام وکړ. د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل، هماغه د اوږدې ګیریوالا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو. خواته یې کېناست، په خبرو یې پیل وکړ. کاکا زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم. که ستا یاد شي په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو، زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم. ګوره یوه خبره چې نه به راته نه کوې، ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی، تو خو عیني شاهد بې. سپینګیري ورته برګ برګ وکتل، هیڅ غږ یې نه کاوه. بوډا په کنځاو شروع وکړه. څه یې چې په خوله راتلل هغه یې ورته وویل. سپینګیری هماغه شان په کنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول، له حجرې بهر شول. مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی، په خوا کې یې د تورو ښیښو موټر ودرېد. څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالي شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدا نه دروخانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو، چې دا قبیله په غور کې اوسي. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شعرا چې تیر شوي دي، یو له هغو څخه تیمنی دی چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی، نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده. او لکه څنګه چې څرګنده ده، د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې وه. نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه اثر کې و. تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1400 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم، په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار و. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو به با بدلی او سندری ویلی. د دې بندار په یو خوا کې یو سپینګیری ناست و. که څه هم زمانی نتلی و او ویښتان یې تک سپین و، خو خوش ارواح سړی و او زړه یې ځوان و. دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تیرې کړې وې، او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی و، خو زړه یې بینا و. غوږونه یې درانه و، خو سود یې پر ځای و. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې ده ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وي بیانولې. دې سپینګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې و: نن زه غږېږم په صفت د سلطان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازی ملک د جهان. د فیروسکو او غور رڼا له ده ده، د فیروسکو او غور رڼا له ده ده، هم د تیرو تورو برېښنا له ده ده. چې توره وکاږي چړتونکي خالي، غلی مې کله کړي په توره سیالي. غیاث الدین د غور زمری علی شان، د اسلام دین د ده په توره روخان. نن څه غږېږم په صفت د سلطان، ما د داور په ځمکه ولید ارم، ما د داور په ځمکه ولید ارم، دا د جنت په څیرو بڼ ښه حرم. د فیروسکو په دود ودان دی نه، ښکلی هر ګل څه ښه خندان دی نه. دلته کړونګې دي غږونه کوي،
اوبه بهیگ سرودونه کوي هر سړی ګوري چې ولاړ وي ایران کړي نندارې د خاوند د بستان نن زه غږیږم په صفت د سلطان غیاث الدین د جهان لمر دی نه عالم له ده ډیر بهرور دی نه هندی روخانه په اسلام کینا لزان خو خیر الانان کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا تل دې برای وی د غازی پر میدان زته منیستای نه کړم د سلطان نن زغه گیګم په صفت د سلطان چې دې بادار غازی ملک د جهان
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي د ټولنیزو ناخوالو خوښۍ او راتلونکي په اړه ځانګړي فکری زاویې لري په نننی ورېښمین خیال کې د یو شاعر له ژبې څو پوښتنې اورو لچانه پوښتم چې څه روان دي لچانه پوښتم چې څه بکیږي لچانه پوښتم چې څه روان دي لچانه پوښتم چې څه بکیږي لچانه پوښتم حالات څنګه دي لچانه پوښتم چې څنګه یم لچانه پوښتم چې ولې ژاړم لچانه پوښتم چې ولې چوپ یم لچانو پوښتم چې درد څنګه وی لچانو پوښتم چې مینا څه ده لچانو پوښتم هغه څنګه ده لچانو پوښتم چې چرته بوي لچانو پوښتم چې ولې نشته لچانو پوښتم چې چرته لاړه لچانو پوښتم چې ولې نه يم لچانو پوښتم چې ولې نه يم لچانو پوښتم چې څنګه ورکیم لچانو پوښتم چې پلار څنګه وی لچانو پوښتم قرار څنګه وی لچانو پوښتم یار څنګه وی اس مزړه ټک پکې چوي لچانو پوښتم چې خار څنګه وي څوک په جواب د خاموشۍ راکړي څوک به مفهوم د تنهایی را کړي څوک به مشیر په خلا کړي څوک به رنگین شان نړۍ را کړي څوک به مسترګې وا کړي څوک به پیغور راته د بیوسۍ او بې کسۍ را کړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به دې چوپ جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي څوک به مې مړ ژوندون ته آدمي سا راکړي داسې څوک شته داسې څوک شته دا انسان چرته بوي چې مې حواس راغوند کړي داسې څوک شته نه هیڅوک نشته زه لکه خلاص کتاب وم خاورو ایرو کې پروت وم ما وچې لوست بشما خو هیڅ چا ونه لوستم نو څوک به مې ولولي چا لوسته یم څوک به مې ولولي چا لوسته یم څوک به مې وغږوي څوک به الفاظ راکړي څوک به انجام څوک به آغاز راکړي نو داسې ولې هیڅوک څه نه وایي دا جهان چوپ ولې دی چې نه څوک راز ښکاره کړي انجام یې ګونګ غوندې دی نه څوک آغاز ښکاره کړي نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څو بس هر څه ګونګ غوندې دي